څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې د اورېدونکو هر کلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو وه یو ځل بیا زده کړو ته د افغان نجونو او میرمنو د لاسرسي غوښتنه کړې ده. اغلی اوتنبایو وه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جنوري په 24 لمانځل کیږي، په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې زده کړې د افغانستان د راتلونکي او اوسنیو ننګونو د مبارزې لپاره مهمې دي. طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د 2022 کال په دسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. د اغلی اوتنبایو د سرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شي. ازبکستان او پاکستان په افغانستان کې د ترانسپورت او مواصلاتو پر موجوده پروژو خبرې کړې دي. دغه مسلې د افغانستان لپاره د ازبکستان او پاکستان د ځانګړو استازو عصمت الله ایرګاشیف او آصف دورانی ترمنځ خبرو کې یاد شوې دي. دغه ملاقات په تاشکند کې شوې ده. ترند خبری آژانس چې تر ډیره د منځنۍ آسیا او قفقاز سیمې پیش راپور کوي، نن چهارشنبه لیکلي چې دواړو لوریو د ترمیز مزار شریف او کابل پېښور پر ریل لارو خبرې کړې دي. د پاکستان چارواکو دغه پروژې د سیمې اتصال لپاره مهمې بللې دي. د ریل لارو د دغه پروژې لومړني لګښتونه 5 میلیارد ډالر اټکل شوی دي. له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو په لړ کې پرون هم 55 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. وبش کورنۍ د تورخم او 23 سپین بولدک ته لاري افغانستان ته داخلي شوې چې ځینې خپل سیمه او یو شمېر نورې د کډوالو په جوړ شوو کمپونو کې میشت شوې دي. د پاکستان حکومت په 3 نومبر میاشت کې لاغه هواده د دوی پټکو د سبند ولس لکه بیا اسناد افغان کډوالو د اخراج پریکړه وکړه. د روسي او پوځي الوتکه چې د راپورونو لمخې اوکراینی جنگي اسیران لښتول، نن د روسي بلګروت سیمه کې لویدلې ده. د ازادي راډیو روسي څنګه لیکلي چې په الوتکه کې د اوکراین 15 پیته اسیر سرتیري، 16 عمله او 3 امنیتي ساتونکي سپاره وو. تر اوسه د معلومات نشته چې په پیښه کې څوک ژوندي پاتې دي او کنه. د بلګروت والي ویاخیسلاف ګلدوف ویلي پیښه رامنځته شوې خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. پر ټولنیزو شبکو کې په خبرو شوی ویډیوګانو کې ښکاري چې یوه پوځي الوتکه پر ځمکه لویشي او له یوه درانه شخ او چاودنې وروسته ترې لوګی پورته کیږي. اسرائیلي پوځیانو پر غزې ترنګ خپل درنو بریدونو ته داسې مهال دوام ورکړ چې په اسرائیل کې دننه په همدې جګړه کې د وژل شویو پوځیانو د بیر مراسم نیول شوي دي. فرانس پرس سرټنس لیکي چې د اسرائیلي پوځیانو د جګړې تمرکز د غزې ترنګ پر خانیونو سیمه دی. د اسرائیل پوځ وایي د غزې د جګړې له پیله د دوی سرتیرو ته مرګونه ورس تیره دوشنبه وه چې د دوی په ټکو د ترهګرو په خلچکیو بریدونو کې 24 ووژل شول. اسرائیلي پوځیان په غزه کې له حماس سختریزو ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر بولي په جګړه بوختې، خو ملګري ملتونه وایي د جګړې ډېر زیان عامو خلکو ته رسېدل. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د یوناما د مشر روزا اوتنبایو و څرګندونې لرو چې وایي د نجونو د زده کړو پر ممانعت ټینګار به افغانستان نور هم منځوي کړي. ملګرو ملتو په افغانستان کې وچکالۍ ته ژور اندېښنه نه ښکاره کړې. په غزنی کې یو بزګر ازادي راډیو ته وویل
فصلونه نه کېږي او کوي کرو هم وچیږي، بیرته اوبه ورته نه رسیږي.
د هلمند د نوزاد ولسوالي اوسیدونکو هم خبرداری ورکړي.
موږ دا غواړو چې موږ د برخات 15 وتړي، کدا 15 ور نه تړسي نو ټول ولسوالي به سکوت سي ولاړه بسي بار بسي.
د غزنی په اندړو کې مو د شونځو یو حال اخیسته.
مکتب غواړو، جنګ غواړو، درسي کتابونه غواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمشتي ځانګړي استازي د افغان جنو او ښځو په زده کړو د محدودیت په اړه اندېښنه شي او وایي دا وضعیت افغانان لا ډېر زیانمنوي. روزا اوتنبایو نن په یو پیغام کې چې یو نامه په خپلو ټولنیزو رسنیو خپور کړی ویلي د افغان جنو زده کړه یوازې د لویدیځې هیوادونو نه بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید د افغان نجونو او ښځو د زده کړو د مخنیوي له امله ځوابګوی اوسي. جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې.
د پهنې نړیوالې ورځ سره سم په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو د طالبانو محدودیت ته په اشاره د یوناما مشر خبرداري ورکوي چې د اوسنی وضعیت دوام به افغانان لا ډیر زیانمنه او افغانستان به له اسلامي نړۍ او نړیوالې ټولنې جلا کړي. روزا اوتن بایوانن په یو پیغام کې چې د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړی، د طالبانو له حکومت غوښتي چې جنسیت ته له پام پرته د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. هغې زیاته کړې د زده کړو د ټولو نجونو او ښځو محرومیت د دوام وړ نه دی.
افغانستان جنو ښځو تاسو ته خبر یاست چې اواز میاست ملګري ملتونه ستاسو تر څنګ ولاړ دي او ستاسو د راتلونکي لپاره د عدالت غوښتنې او ساتنې ته دوام ورکوي. دا یوازې د لویدیځو هېوادونو غوښتنه نه ده، بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. موږ د اسلامي همکاریو سازمان په وروستي کنفرانس کې ګډون درلوده چې دا غوښتنه یې وکړه. د افغانستان واکمن چارواکي مسؤلیت لري چې جنسیت له پام پرته د هر فرد حقونو د ساتنې او ودې لپاره کار وکړي. د اوسني وضعیت دوام ټول افغانان لا ډېر زیانمنوي او افغانستان
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره زده کړه د تلپاتې سولې لپاره یو اصل بولي او زیاتوي ترې محرومیت د هرې ورځې په تېرېدو سره د یوې هوسا او برابرې ټولنې بنسټ کمزوری کوي. د یوناما مشر ټینګار کوي چې زده کړه په افغانستان کې د ټولو نجونو او هلکانو، ښځو او نارینهو لپاره له یوه بنسټیز حق هم مهمه ده، ځکه چې د نوموړي له قوله دا د افغانستان د راتلونکي بنسټ جوړوي. یوناما داسې مال په افغانستان کې د نجونو ښځو د زده کړو په محدودیت اندېښنه ښیي چې نن 855 ورځ ده چې د طالبانو رژیم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او تر څنګ یې 390 ورځ ده چې نجونې پوهنتون ته له تلو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت د دې محدودیت په اړه یو روښانه دلیل لا نه دی وړاندې کړی، خو دا پرېکړه یې د خپل مشر امر بللی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان نن په خپله اکسپاڼه لیکلي، طالبان باید د میلیونونو نجونو او ښځو د زده کړو د مخنیوي په خاطر ځواب ووایي. د سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او تحصیل له موضوع لاسپسر نه شي، خو د طالبانو حکومت بیا پرته له دې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په اړه کوم بحث ته حاضر شي، نن یې په کابل کې تعلیمي بنسټونو پیاوړتیا تر عنوان لاندې کانفرانس جوړ کړی. دې کانفرانس ته په خبرو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا منلی چې په افغانستان کې د تعلیمي بنسټونو او مدرسو کیفیت ورځ تر بلې خرابېږي.
تعلیم کد دین تعلیم دی، کد دین علم دی، کد دنیا علم دی، کد دینی علم دی، کد عصری علم دی، مزمز دا معلومات مطابق دا کیفیت دیر مخ پا کمزوری روان دی.
وکتر طالبانو لبیا زلی رسید وروسا دو دی حکومت نه یوازی دا چه لشپگم طولگی پورتا دنجونو پا زدکرو محدودیت لگاوله، بلکه تر شپگم طولگی تعلیمی نصاب هم بدل کرده و تر چنگی دو خونزوی و پرزای دیر پا مدرسو داره وله ده. هغه موضوعات چی د تعلیمی او تحصیلی نصاب د کیفیت پاره هم اندیخنی و پختنی راپورت کرده دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر یا او چاوي په افغانستان کې سش کال ورشتونه خورا کم ولیدلی او که د ژمي پاتې نیمایي هم داسې تیر شي سخته وچکالي به راشي. دغه ادارې په خپلې اکسپانه کې ویلي چې وچکالي به په افغانستان کې پر اوبو لګولو، کرنیزو محصولاتو او څړځایونو منفي اغېزې وکړي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په ډېری یخو سیمو کې لا هم د ژمي لومړنۍ واوره نه ده ورېدلې او ورښتونه هم نشته، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې سږ کال د پام وړ واورې نه ورېدلو له امله ښایي دا هېواد ډېره شدیده وچکالي تجربه کړي. دغه ادارې په خپل ټویټر په یو بیان کې چې تېره ورځ ناوخته خپور شوې ویلي چې وچکالي به په افغانستان کې د اوبو لګولو، کرنیزو محصولاتو او په څړځایونو اغېز ولري. اوچا دغه شان د وچکالۍ له امله له خپلو اصلي مینو د خلکو د بې ځای کېدو په اړه هم شدیده اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې د روانې جنوري په اومه هم په یو راپور کې افغانستان په تېرو دیرشو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ هېواد بللی و. اوچا د وچکالۍ په دوام اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې دا هېواد د درېیم پرلپسې کال لپاره وچکالۍ سره مخ دی. اوچا روانه وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله بللې وه. په راپور کې راغلی و چې د اقلیمي بدلون له امله د دې هېواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي. یو شمیر افغان کروندګر هم وایي وچکالۍ سخت ځپلي او وړ شوي چې کروندې ونه کړي ځکه د دوی په خبره فصلونه نه راشنه کیږي. د غزنی اوسیدونکي فرهاد ګل وایي د ورښتونو د نه کېدلو له امله اړ شوي چې کروندې ونه کړي.
بارانونه نشته، وچکالۍ ده،
خلق د ولګي او د فقر او غریبۍ سره احتیاج دي. کار روزګار نشته، مزدوري نشته، ده فصلونه نه کېږي او کوي کرو هم وچیږي، بېرته اوبه ورته نه رسېږي، مالونه هم وږي دي، واښه نشته، ده د حکومت توجه هم نشته. ده دا که د حکومت توجه وای زموږ دغه مشکلات به یې که په پوره ډول نه وای په نیمه ډول خو به یې حل کړي وای.
د ننګرهار د چپریار ولسوالۍ اوسېدونکي نصیب الله ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د ورښتونو د نه ورېدلو له امله آن کاریزونه هم وچ شوي دي.
موږ خو دغه زراعتي مځکې لرو او بس دا دوه کاله موږ د مځکو نه هېڅ کوم خیر نه دی لیدلی د وچکالۍ له هغه نه. نو هیله کوو چې دغه حکومت یا مختار او مؤسسات موږ سره یو څه همکاري وکړي. موږ در بدره یو، بس نه کښت را واخیسته نه حاصلات واخیسته.
د افغانستان ډېری اوسېدونکي چې د خپل ژوند چارې د کرنې او مالدارۍ له لارې په مخ وړي، وچکالۍ په ژوند مستقیم اغېز کوي. افغان کروندګر له حکومت غوښتنه کوي چې د اوبو د زیرمه کولو په برخه کې ورته واړه بندونه جوړ کړي تر څو د وچکالۍ پر مهال ترې د کروندو په برخه کې ګټه واخلي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له تیرو څو ورځو راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې له خلکو غوښتي چې د باران د ورېدو لپاره د استسقا لمونځونه وکړي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشخي د دفتر یا اوچا په وینا واورېدل چې په افغانستان کې د وچکالۍ له امله ممکن ګڼ خلک خپل کورونه پرېږدي. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکي وایي ډېرو خلکو د وچکالۍ له امله خپلې سیمې سر له وسله پرېښي او ګڼ نور اوس خپلې غوټې سره ټولوي. دوی وایي که واکمن طالبان او نړیوال ورته د مرستې لاسونه ورنکړي، دا ولسوالۍ به تشه شي. تفصیل په دې راپور کې.
اقلیمی بدلون د افغانستان په جنوب کې د خلکو پر ژوند ژوري او ناوړه اغېزې کړي. د هلمند ولایت د یو شمېر ولسوالۍ اوسېدونکي د وچکالۍ له وجې خپلې مینې پرې ایښي او ځینې نورې بیا غوټې سره تړي څو له خپلې سیمې کوچ وکړي. وچکالۍ د اقلیمی بدلون پایله ده. د افغانستان د جنوب په ګډون ګڼ نور ولایتونه یې هم زیانمن کړي دي. د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکي شاولي وایي
په تکلیف دغه نه په تکلیف چې دغه ځاګې ته اوس ولاړې چې کډې ځینې برخو پوښتنه خو مې دغه ځاګې ګوره دغه پنځه شپږ اووه جریبه مځکه ده. په دغه اووه جریبه مځکه کې موږ اویا مانه غنم ځینې وخت دغه وچکالۍ خو په هغه وخت کې چې اوبه وې دوه انچه درې انچه دغه ځاګې سره ما پنځه خورواره مخیستې شپږ خورواره مې مخیستې اته خورواره مې مخیستې شل مې مخیستې اوس اکثره کې هم همد پنځه اویا منه پنځه اویا منه نه چېشت.
د هلمند د شاوخوا واتیا سلنه اوسېدونکو اقتصادي سرچینې له کرنې او مالداري خړوبېږي چې اوسمهال وچکالۍ له ګڼو کسانو اخیستې دي او ځینې پاتې کسان یوازې شپې او ورځې سبا کوي. د افغانستان په جنوب کې بزګران اقلیمي بدلون دومره زیانمن کړي چې پخوا په دغه ولایتونو کې پر شل متره برمی اوبه کولې، خو اوس یې پر یو سلو شل او یا هم پر یو سلو پنځوس په ډېر کم وخت کې بزګران اوبه پیدا کوي. د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکي د طالبانو او نړیوالو غوښتنه کوي چې بندونه دې ورته جوړ کړي او دوی ته دې اوبه مهار کړي.
موږ دغه غواړو چې دغه د فرحات بند چې راته وتړه چې خوښه ده موږ اوبه پیدا کړو. موږ نوزاد منطقه ټوله خرابه ده، خاده نه اوبه سم سیسیم بیا نه زاده شاوخوا ګرده کنډولې سوي دي خا چې اوس اوبه وای استي و جوړېدله بهاره موږ کارونه سم و. دغه د فرحات بند چې موږ ته وتړه چې ډېر خوشحاله
یو. موږ دغه غواړو چې موږ د فرحات بند را وتړې که دا بند را ور نه تړه سي نو ټوله ولسوالۍ به سکوت سي ولاړه به سي بار به سي.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې اکثره هغه سندونه، نهرونه او ویالې وچ سوي او یا یې اوبه کمې سوي چې پخوا به خلکو د څښاک او کرنې لپاره ترې ګټه اخیستله. د اوبو متخصصان وایي افغانستان لا هم د ځمکې سره کافي اوبه لري، خو دا چې سمې نه مدیریت کېږي خلک او ځمکې له تندې سره مخامخ کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
مخکې تر دې چې به نړیواله مسله را واخلو د غزنی ښار ته به مخه کړو. د غزنی ښار د سړکونو د غاړو د څراغونو د جوړېدو چارې پیل شوې. ښاروالۍ دا هڅې شروع کړې دي. نور په دې راپور کې.
په غزنی ښار کې ښاروالۍ د ښاري سړکونو د تنویر څراغونو د فعالولو چارې پیل کړې دي. د ښاروالۍ چارواکي وایي په دغه پروژه به 8.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د ښاروالۍ ویان عبدالولي جلالزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل، د غزنی ښار کابل کندهار په عمومي سړک له روزیې څخه نیولې تر سپندې سیمې پورې د تنویر څراغونه به په بنسټیزه توګه فعال سي. هغه زیاتوي د 2 میلیون افغانیو په لګښت به بیا د کولای سبز، بزازي، قرباغ، زړاډه او نورو سړکونو پر مسیر د تنویر څراغونه چې د یو شمیر تخنیکي دلایلو له امله غیر فعال دي فعال سي. دوی وایي په داخل د ښار کې د ښاري ښکلا رامنځته کول د غزنی ښاروالۍ لومړیتوب دی چې د ښاریانو په رواني لید کې به غوره بدلون راولي. د دوی په باور دا لړۍ به په راتلونکي کې د ښار نورو سیمو ته هم وغځول سي. نوموړي زیاته کړه، د عصري ښاري معیارونو پر اساس د ښار په کچه د ښاري ښکلا نورې برنامې هم تر لاس لاندې لري تر څو د ښار په بڼه کې غوره بدلون راسي.
نو دغه پروژه چې نن د ښاروالۍ له طرفه افتتاح شوه د عمومي شارا تنویر ده چې له روزې څخه تر اسپندې پورې ټولې شارا تنویر ده. لګښت یې ښاروالۍ ورکوي او د 2 میاشتو په موده کې کارونه بشپړیږي انشاءالله. او بل 2 میلیونه افغانۍ د ښار په هغه ساحاتو کې چې مخکې تنویر شوي وي خو ځینې مشکلات یې پیدا کړي وو بیرته له سره ترمیمیږي، په هغه باندې تقریبا 2 میلیونه افغانۍ راځي.
په ورته وخت کې د ښار یو شمیر اوسیدونکي د یادې پروژې په پلي کېدو خوښ دي او وایي د ښاري ښکلا په موخه د غزنی ښاروالۍ نور نوي پروګرامونه هم پر لاره واچوي څو خلکو ته ښه او هیله بخښونکی حس ورکړي. د دوی په وینا د پلو لارو رغونه، د اوبو لښتیو رغونه، د سړک جدولونو رغونه، تنویر، چمن کرل او د نیالګیو کینول هغه څه دي چې په ښاري ښکلا کې رول لري او اوس یې حالت د اندېښنې وړ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر غزې ترنګ د اسرایلي پوځیانو د تیرې شپې په هوایي بریدونو کې 125 تنه وژل شوي دي. د غزې د عامې روغتیا وزارت دغه بریدونه د قاهرې له خبرو سره چې د اوربند په هدف پیل شوي په ټکر کې بللي دي. بل لور ته عام اسرایلیان په غزه کې د خپلو وژل شویو سرتیرو ویر کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزې ترنګ کې د جګړې له شدت سره هممهاله ملګري ملتونه وایي چې اسرایلي پوځیانو د خان یونس سیمې د یوې برخې اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداری ورکړی دی. فرانس پریس خبری آژانس د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په حواله د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی چې د خان یونس په دغې سیمه کې نږدې 500,000 اوسیدونکي او بې ځایه شوي کسان ژوند کوي. دغه سیمه کې د تخلیه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ویلي د غزې اوسیدونکي د خوړو له شدید نمسونیت سره مخامخ دي. د غزې د جګړې شدت اوس پر خان یونس سیمه ده. د فرانس پریس په وینا دا سیمه د حماس سختدریځ ډلې چې اروپایي ټولنه او امریکایي ترهګر بولي د غزې د مشر یحیی سینور ټاټوبی دی. یحیی سینور پر اسرائیلو د 13 اکتوبر میاشتې د 2 نیټې بریدونو اصلي طرح بلل کیږي. هغه بریدونه چې پر مهال شاوخوا 1200 اسرائیلیان ووژل شول او د غزې د جګړې پیلامه شوه. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی ویلي چې پر خان یونس سیمه د اسرائیلي پوځیانو د تیرې شپې په هوایي بریدونو کې 125 تنه وژل شوي دي. د غزې حکومت اسرائیلي پوځ تورنوي چې په زوره لسګونه زره کسان له خان یونس سیمې څخه د رفح بندر ته چې له مصر سره پر پوله پروت دی کډه کوي. د غزې د عامې روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیلو د جګړې له پایله په غزه کې 25,490 تنه وژل شوي چې 70% کې ښځې او ماشومان دي. د غزې په جګړه کې لسګونه زره نور ټپیان شوي هم دي. فرانس پریس آژانس د ملکیانو همدې مرګ ژوبلې ته په پام وایي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د عامو اسرائیلیانو له خوا تر فشار لاندې دی چې د غزې جګړه پای ته ورسوي. په غزه کې د تیرې دوشنبه په ورځ د حماس په غلچکیو بریدونو کې 24 اسرائیلي سرتیري ووژل شول چې اسرائیلي چارواکو دا خبر تایید کړی او عام اسرائیلیان په جګړه کې د وژل شوو سرتیرو ویر کوي. له جګړې سره هممهاله د مصر په مرکز قاهره کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند او د یرغمل شوو اسرائیلیانو او زنداني فلسطینیانو د تبادلې د یوې بلې هوکړې هڅې هم پیل شوې دي. له دې خبرو یوې با خبره سرچینې د نوم نه خودو په شرط فرانس پریس ته ویلي چې د حماس پلاوی پرون سه شنبه د همدې خبرو لپاره قاهرې ته رسیدلی او د مصر د استخباراتو له مشر سره به د اوربان پر وړاندې زنو بحث کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو. د کونړ په چاپی درې ولسوالۍ کې د ګوربزو او ودیرو قومونو ترمنځ سل کلنه دښمنی د قومونو او دینی عالمانو په ګډو هڅو پای ته ورسېده. د سیمو اوسیدونکي وایي په دغه اوږده دښمنۍ کې دواړو خواوو ته ګڼ کسان وژل شوي او ټپیان شوي وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چاپی درې ولسوالۍ کې هغه دښمنۍ پای ته ورسېده چې پوره یوه پیړۍ د دوو قومونو ودیرو او ګوربزو وګړو د یو بل وژلو پسې ټوپکې ګرځولې او په دې کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وه. د کونړ سرپرست والي مولوی قدرت الله ابو حمزه د یادو قومونو ترمنځ د روغې جوړې غونډه کې له قومي مشرانو، دینی عالمانو او ولسونو وغوښتل چې د خلکو ترمنځ د پخوانیو دښمنیو د پای ته رسولو او امنیت راوستلو کې ورسره همکاري وکړي.
چې کوم ولسوالۍ کې داسې مشکلات وي، توبیش خړې وي، موږ به کوشش کوو چې داسې مشکلاتو ته به یو نهنګاره لټوو او دا مشکل بیا د تاسې له همکارۍ موږ نشو حل کولی. نن مو له تاسو دا غوښتنه ده چې دغه کرمګري مشکلات چې زموږ تاسې په ساحو په دې ولایت کې وي، د خپل د ولایت په سطحه مو دا مسؤلیت دا مسله حل کوو او له تاسې مو دا غوښتنه ده د دې ولایت په امنیت کې به له موږ سره تاسې همکاري کوئ.
د چپی درې ولسوالۍ قومي مشر حاجی نصر الله خان صافی ازادي راډیو ته وویل د ګوربزو او ودیرو سل کال وړاندې د غر او ځمکې پر سر دښمنی پیل شوې وه چې دواړو خواوو تر اوسه په یو بل بریدونه کول او څو ورځې وړاندې هم پکې دوه تنه وژل شوي وو، خو اوس دوی په دې بریالي شول چې یا د دښمنی پر دوستۍ بدل کړي.
حقوقي موضوع وه چې په دې جنجال او پټ ښکاره ډېر تلفات انساني شوي وو، مالي سلو کالو کې. دا خو وطن دی، غرونه دي. نو الحمدلله زه په رضا او خوښه سره د دواړو قومونو مساوات قوم په مزیریتوب او ورورګلوۍ پای ته ورسېده او یو پیړۍ د دښمنی او مشکلاتو.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی محمد طاهر صافی په دې خوښ دی چې قومونه یې لې وی وګدي دښمنۍ بهر شول. د هغه په وینا چې یادې دښمنۍ لامل یې چې کوم ستونزې ګاللې هغه پای ته ورسېدي، اوس په سره د ورونو په څیر ژوند کوي.
دواړه طرفه سره ډېر کرته نښتې او مشکلات رامنځته شوي وو چې دواړه طرفه مړې هم پکې شوي وو. دغه موضوع د مساوده شورا او د علماو شورا په هماهنګۍ او منډو ترړو باندې د حل و فصل شوله. ډېره په خوشحالۍ او د امن په فضا کې دغه موضوع حل و فصل شوله. موږ ټول قومونه، ولسونه، ځوانان د دغه فیصلې نه ډېر راضي وو.
د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې د صافی قوم د دوو مهمو شاخونو ترمنځ د یوې پیړۍ دښمنی په داسې حال کې پای ته رسیږي چې د کونړ په ګډون په ګڼو نورو ولایتونو کې دې ته ورته زیاتې خپلمنځي دښمنۍ شتون لري او هر ورځ پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوړي.
د غزنی اندړو ولسوالۍ په جوی چار سیمه کې د ښوونځي د نشتوالي له امله نجونې او هلکان په یوه دیني مدرسه کې زده کړې کوي. غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه یو دی چې دلته د سختو جګړو او ناامنیو له امله پکې د جمهوریت په وخت ښوونځي نه دي ودان شوي. نور حال په دې راپور کې.
د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په جوی چار سیمه کې دلته په جماعت کې د دینی مدرسې د طالبانو ترڅنګ یو شمېر نجونې هم په زده کړو کولو بوختې دي چې خپل کورنی رنګین کالي اغوستې دي. شاوخوا لس کلنه طاهره هم دلته د زده کړو کولو په مخه راغلې. دا وایي نه کتاب، نه قلم او نه ښوونځی لري. موږ ته د ښوونځی جوړ سي چې دغه نجونې معلمانې، ډاکټرانې او یا انجینرانې سي.
کتابچه غواړو، بکس غواړو او مکتب غواړو، چې غواړو درسي کتابونه غواړو.
د دغه نجونو شمېر شاوخوا سلو تنو ته رسېږي.
موږ غواړو چې د کلي اولې نجونې بیا تعلیمه پاته نه سي. نو یو غوته یې په برېښنه توبجه کې د اول سیمپ لپاره جای ورکړل او د فرض توبجه کې د دویم سیمپ لپاره جای ورکړل.
شاوخوا اتلس کلن محمد عارف دلته په دیني مدرسه کې شاګرد او په دغه ښوونځي کې استاد دی. نوموړی وایي د مدرسې استاد محتمم د کلي د مشرانو په مشوره وکولای سول چې د هلکانو تر څنګ دلته د نجونو زده کړو لپاره هم زمینه برابره کړي، خو له بده مرغه چې دغه نجونې هیڅ درسي مواد نه لري. په لومړي صنف کې نورانی قاعدې او په دوهم صنف کې د الف لام سپارې ورته وایو.
دته اوس خالی دی نورانی قاعده وای او ختنه لیکي شستن یو شریم نست کتابونه نست چې د تعلیم تربیه له خوا مسر دي ته کتابونه ورکړسوي وای بکسونه ورکړسوي وای قلمان ورکړسوي وای کتابچې ورکړسوي دته شی ورکړسوي نه دي دته چې د انجینر غوښته سوی د جوچر مدرسې مول نکمامت صاحب په مثال همکاري باندې د انجینر په شفقت په خاطر
مولوی عبدالغنی بیا دغه مدرسې مدیر او استاد دی. نوموړی وایي د کلي له مشرانو سره یې خبره شریکه کړه چې باید دغه نجونې هم دلته جومات ته د زده کړو لپاره راسي تر څو هغې بې تعلیمه پاته نه سي. خو له بده مرغه چې دلته ماشومان په ځانګړې توګه نجونې په ډېر بد حالت کې زده کړې کوي، هیڅ درسي اسانتیاوې نه لري،
اتاقونه نه لري. اوس موږ سره مشران طالبان دي، هغو اتاقو کې هم دا کوچنیان سره کېنولي دي، او د دوی خو باید سمپنه اتاقونه او دا سره جلا وي. کوم اناس چې دي د اناس طبقه اتاقونه ځانته شي، او کوم بریکان چې دي د دوی اتاقونه باید ځانته جوړ شي، او د هغو درسي مواد باید پوره وي، قلم ولري، کتابچه ولري، کتاب ولري، هر څه باید ولري. دغه ستونزې نو لرو.
د دغه مدرسې په اتاقونو کې بیا کوم عمره الکان هم عصر زده کړې کوي، خو هغې هم د درسي موادو له کمښت سره مخ دي.
نه مکتب له خاطره او د لارې د لرې کېدو له خاطره هغه له سبقونه محرومه دي.
عثمان غنی په جوی چار سیمه کې یو قومي مخور دی. دی وایي دلته خلک غواړي چې په خپلو لوڼو او زامنو تعلیم وکړي، خو له بده مرغه چې په نږدې سیمه کې د انجونو او وړو هلکانو لپاره ښوونځی نه لرو. د پوهنې ریاست دې موږ ته د انجونو او هلکانو لپاره جلا جلا ښوونځي جوړ کړي.
دغسې راکلاسې دغه هم دلته د مدرسې د طالبانو په جای کې یا په جومات کې سبقونه وایي. دا جای ته ضرورت لري، کتابچې ته ضرورت لري، قلم ته ضرورت لري. که دا خلک له موږ سره همکاري دي وکړه چې موږ ته یو مکتب منظور شي، دوه مکتبه منظور شي، د موږ ماشومان جنکانې هم بې مکتبه دي، بې درسه دي، له تعلیمه پاتې دي، او ماشومان هم واړه چې هغه رسیدګي نه شي کولای مکتب ته، هغه هم دغسې پاتې دي.
ښاغلی عثمان غنی زیاتوي یوازې جوی چار درې سوه کوره دی، نو دلته به څومره ماشومان وي. همداسې د نورو کلو ماشومان هم دغه مدرسې ته راځي. دی وایي له موږ څخه د سردې لیسه شاوخوا درې کیلومتره لرې ده، نو زموږ واړه ماشومان او نجونې نسي کولی چې هلته لاړ سي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې دلته ګڼ شمېر ښوونځي جوړ کړي. د پوهنې ریاست ویان صبغت الله احمدي
د غزنی ولایت پوهنې ریاست په راتلونکي کې انشاءالله تنه اندړو تنه د مرکز په شمول ټولو هغه لرو پرتو سیمو ته چې شاګردان رسیدګي نسي کولی هغوی ته نوی تعمیرونه جوړوي او د درس زمینه ورته برابروي.
غزنی د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته د سختو جګړو او ناامنیو له امله ډیری سیمې یې ښوونځي نه لري چې ماشومان نجونې او هلکان یې له زده کړو لرې پاتې سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاس له سلام زما د پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر وره د افغانستان کې څنګه ستره وستلې ده. دا وس کارونه نسته وروره، وظیفې نسته، دندې نسته، بیکار بیکاری د ورور د یوې خوا کارونه نسته، د بلې خوا بیکاری دي، وروره د بلې خوا ستړیاوي دي، یوه ګوله نه پیدا کېږي. او دوی وایي دا په افغانستان کې موږ داسې امنیت راوستلې، داسې به په کاروبار په یوه ګوله ډوډۍ پسې ورور آریان چې د کومې خوا یې کو که ورسه ځان ورسره سوته چې موږ په پولیسو کې شامل کړو. ورور یې خپل راته وایي تا چیرې جنګېدلې، د چاندوالې څه جې کړي دي، دا ټوله خو جات یې نه کوي نه جنګېدل، بس هغه دوی وایي موږ ګورو ته عامه شموله کړې دي ټوله پکښې دي. ورور تر دې ماسې یوه بل څوک نشته پکښې کې، بس دا هغه دی دي. نو یو کارو کې سب جراته پیدا کړي، ټوله ځوانان ولاړه ورور د افغانستان ووتله، د بېکاري د خلکو اولادونه د لوږې عمرې دا اوس سال دی. یو خوا بیا نارې راته وي کالداري بنجې کوي، یو خوا افغاني راته پورته کړې ده.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو. دا هر څمره چې د مرستې د دولتو له خوا سره روان دي، ټوله طالبان خپل پشه کوي. خوار او غریب ته هېڅ هم نه ورسېږي، نه مسته بس ماج د غریب په نامه را روانې دي، روان روانې د طالبانو جبهو ته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي رادیو سلامونه نیکی دي، احترامات ته لوړې کوم. د ایران څخه خبره کوم. د افغانستان د ماجور سره په ایران کې ډیر بد چلند کیږي. تاغه د مدرکه خلک چې دی ویني سره د مرسکې، د مرسو خیر دی ویو ډبوی، نو ډیر ظلم ورسره کوي. زموږ ږغ دی د افغانستان خلک واوري چې خپل ملت تر ټول کې دوری د دې خاورې څخه وباسي. دا ډیر ظالم خلک دي، ظالمانو ظلم ورسره کوي، ظالمانه خلک دي. دا نو دا زموږ ږغ واوري د خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لږ وروسته په څلور نیمو بجو لنډ خبرونه لرو، خو یادونه وکم چې تر لنډو خبرونو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به د نورو مطالبو ترڅنګ دا واوري چې د کوکنارو بدیل معیشت په بدخشان کې ستونزمن دی او بزګران غواړي چې یو څه باید پیدا کړي چې د کوکنارو په ځای وکړي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو وا یو ځل بیا زده کړو ته د افغان جنو مېرمنو د لاسرسي غوښتنه کړې ده. اخلي اوتنبایو وا د زده کړو د نړیوال ورځ په مناسبت چې نن د جنوري په څلور پښتمل منځل کیږي، په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې زده کړې د افغانستان د راتلونکي او اوسنیو ننګونو د مبارزې لپاره مهمې دي. ازبکستان او پاکستان په افغانستان کې د ترانسپورت او مواصلاتو پر موجوده پروژو خبرې کړې دي. دغه مسلې د افغانستان لپاره د ازبکستان او پاکستان د ځانګړو استازو اسمت الله ایرګاشف او واسف تورانی ترمنځ خبرو کې یاد شوې. دغه ملاقات په تاشکند کې شوه دی. ترند خبری آژانس چې تر ډیره د منځنۍ آسیا او قفقاز سیمې پیش راپور کوي، نن چهارشنبې لیکلي چې دواړو لوریو د ترمیز مزاج شریف او کابل پېښور پر ریل لارو خبرې کړي. له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو په لړ کې پرون هم 55 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. وبش کورنۍ د تورخم او اتویش د سپین بولدک ته لاري افغانستان ته داخلي شوې. د روسي یو پوځي الوتکه چې د راپورونو له مخې اوکراینی جنگي اسیران لیشتول، نن د روسي بلګروت سیمه کې لویدلې ده. د اساسي راډیو روسي څنګه لیکلي چې په الوتکه کې د اوکراین 56 پیته اسیر سرتیری، شپږتنه عمله او درې امنیتي ساتونکي سپاره وو. تر اوسه د معلومات نشته چې په پیښه کې څوک ژوندي پاتې دي او کنه. اسرائیلی پوځیانو پر غزې تران کې خپل درنو بریدونو ته داسې مهال دوام ورکړی چې په اسرائیل کې دننه په همدې جګړه کې د وژل شویو پوځیانو د ویر مراسم نیول شوي دي. فرانس پرس اژانس لیکي چې د اسرائیلي پوځیانو د جګړې تمرکز د غزې تران کې پر خان یونس سیمه دی. اسرائیلي پوځ وایي د غزې د جګړې له پیله د دوی سرتیرو ته مرګونې ورځ تیره دوشنبه وه چې د دوی په ټکو د ترهګرو په غلچکیو بریدونو کې 24 تنه ووژل شول.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د بدخشان بزګران وای د مرستو او کوکنارو د بدیل کښت نشټوالی له عمله څه نسو کرلی.
سر از امروز
سر لنن څخه چې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی ټول کښتونه ویجاړیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له عمله زموږ ملاتړ نه کوي.
د کور سامان خرڅ کړی دی، کالی مالی د چیچیو ټوله زندگی مې په همدې خرابه کړله. همدا اوس کور کې چیم نه لرو.
دا چې نشئی مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا یې ټیټوي او کوم ډول نشئی مواد ډیر د وینې فشار ګډوډوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
کله چې دوی مخدره توکې استعمالوي نو دوی یو بل حامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو او هغه د دې باعث کېږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار یې دې سره حد ته ورسېږي چې د زړه د ودرېدو، د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب وشي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمېر سپینګیري او مشران راټول کړي. دا چې دوی به پر کومه موضوع بحث کوي دا به په ډرامه کې واورو.
دا د ډاکټر صاحب ته ورته وګوره، سای لنډه لنډه کیږي او تر خولې زګونه هم راځي.
زه ګورم معاینه دې خلاص کړه.
او ډاکټر صاحب
او اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د افغانستان په شمال کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې له بدخشان ولایت څخه پیل کړی دی. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د روان شمسی کال په لومړیو کې په دې ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوي وه. له همدې امله دوی په روان فصل کې دې ولایت ته ډیر پام کړی دی. د بدخشان ولایت بزګران شکایت کوي چې تر اوسه هم له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي او له ګاونډیو هیوادونو څخه د ځوانانو راشړلو د دوی اقتصادي ستونزې نورې هم ډیرې کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې په 1402 شمسي کال کې په 35,000 هکټار مځکو کې کوکنار کرل سوي وه. کله چې په هلمند ولایت کې دا کښت 90% راکم سو، تر هغه وروسته د کوکنارو د کښت په لړ کې ننګرهار لومړی او بدخشان دوهم ولایت بلل کیږي. اوس د طالبانو حکومت یوه کمیټه جوړه کړې او د دې کمیټې غړي د بدخشان ولسوالۍ ته تللي چې په ورته وخت کې بزګرو ته د عامه پوهاوي تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړول هم وڅاري. د بدخشان د والي مرستیال قاري امین الله طیب په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل:
سر از امروز
سر لنن څخه چې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي ټول کښتونه ویجاړیږي
از بین برده شوه.
که څه هم د بدخشان ولایت بزګران دا مني چې د کوکنارو کښت په ښځو او نارینه وو کې احتیاط ډېر کړی دی، خو وایي بې وزلۍ دې ته اړ کړي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د جرم او ورګو ولسوالۍ دوه بزګران چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
دلته کار نشته او خلک بې وزله دي. څرنګه چې سږکال د نشئی موادو بیه لوړه شوې ده، هغه خلک چې له بهرنیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته راغلي دي ځمکې په اجاره اخلي او د دې لپاره کښت او کار پکې کوي چې ژوند یې ښه شي.
باید
د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې له موږ سره مرسته وکړي او په بدل کې زعفران یا انجیر کړي چې موږ یې وکرو.
په فرای ولایت کې د طالبانو حکومت له بکوا ولسوالۍ څخه د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي او په تېره اونۍ کې درې جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې دوې اونۍ مخکې د کوکنارو ویجاړولو لړۍ پیل شوې او اوس دا عملیات د کندهار و ارغنداب او هلمند موساکلا ولسوالۍ ته رسېدلې دي. د ارغنداب ولسوالۍ د امنیې قوماندان شمس الله شمشاد د کوکنارو اړولو د عملیات پر مهال رسنیو ته وویل:
نشپې کېږي چې زموږ کمپاین جریان لري. 5 جریب په مابین کې دغه نه کوکنار د منځه تللي دي او اوس هم زموږ کمپاین جریان لري او په د نن ورځې په جریان کې تقریبا 2 تاریخ د منځه وړل شوي.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره د سترې محکمې د متحد المال پر عملي کولو ټینګار کوي. د دې متحد المال له مخې که هر بزګر کوکنار وکړي له 6 میاشتو څخه نیولې بیا تر 1 کال پورې زندانی کېږي. خو بزګران وایي چې د طالبان حکومت د خپل مشر د فرمان خلاف تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د مرستو او کوکنارو د بدیل کښت د نشتوالي له امله څه نسو کرلی.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته هم چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخام مرم.
چې مونږ پلار را واخېستې $1,000,000 وو، همدغه سرمایه ما ټوله ووخلم.
دا نشه ای موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین وایي ډیری کورنۍ د ټولنې د پیغور له امله دې ته غاړه نه ږدي چې د درملنې په بهیر کې د دوی ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم د کورنیو لخوا د معتادینو ملاتړ نه کول د دې سبب سوی چې دوی تر درملنې وروسته د اوسېدو د ځای نه درلودلو له امله بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د روغتیایي او اجتماعي کارکوونکو له کموالي سره
په دې مرکزونو کې له معتادینو سره د ښه چلند او د هغوی د ساتنې او پالنې په اړه کورنیو ته عامه پوهاوی ورکول هم کم شوی دی. له همدې امله معتادین د کورنیو ملاتړ له لاسه ورکوي او یوازې پاتې کیږي. له دې معتادینو څخه یوه هم زرمینه ده چې په ډیر مشکل سره یې ځان په یو روغتیایي مرکز کې بستري کړی او د ځان درملنه یې کړې ده، خو کله چې له روغتیایي مرکز څخه رخصت شوي د کورنۍ د ملاتړ او سرپنا نه درلودو له امله بیرته معتاده شوي او اوس بیا غواړي چې درملنه یې وشي.
د کور سامان مې خرڅ کړی دی، کالي مالی د چې چې ټوله زندگی مې په همدې خراب کړله. همدا اوس کور کې چی نه لرو، شاملونه مجبور دي کور سامان خرڅ کړي چې دغه عمل کې دغه شو خسر خیل مو خاون مې ټول د کور ویستو. اوس نه زه لرو نه دغه لرو، په مغصې په میدان کې پاتې یو.
د معتادینو د درملنې مرکزونو اجتماعي کارکوونکي وایي نه یوازې دا چې کورنۍ او ټولنه د احتیاط له زیانونو نه خبره ده، بلکې له معتاد سره د مناسب چلند کولو په اړه هم نه پوهیږي. د کابل ولایت یوه اوسیدونکي خدیجه وایي له معتادینو سره نامناسب چلند کول د دې سبب کیږي چې د یو معتاد پر ځای خلک د معتاد له ټولې کورنۍ څخه کرکه وکړي. په داسې حالاتو کې کورنۍ دې ته اړ ایستل کیږي چې د خلکو له شرم خپل معتاد غړی له کوره وشړي.
چې کله معتاد شو نو د غلا ته هم شروع کړله. یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه وه، بازه کې د سا څخه را ایستلی وه او پټ کړی وه، مطلب غلا کړی وه. نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به مونږ مخامخ کېدلو، ډېره به شرمېدله، ځورېدله به ډېره سخت. نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله.
په کابل کې د معتادینو د درملنې یو مسؤله ډاکټره خایسته حکیم وایي چې زموږ ناروغانو ته تر درملنې او روغتیایي مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته په ټولنه کې په سپکه سترګه کتل کیږي. له همدې امله معتادین د کار او مصروفیت په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي او بیرته نشو ته مخه کوي.
اکثریت مردم حتی روشن فکر ته فهمیدی
د افغانستان ډیری خلک آن دا چې روشن فکر او خیر خلک معتاد ته په سپکه سترګه ګوري. ټولنه او کورنۍ خو څه کوي چې څوک د کار په ساحه کې هم نه پرېږدي. که د معتاد درملنه وشي بیا هم وایي چې دا معتاد دی، له وظیفې څخه یې شړي او ټولنه یې نه مني.
از وظیفه اخراج میشه، جامعه قبولش نمیکنه.
نړیوال روغتیایي سازمان احتیاط ناروغي بولي او د معتادینو له کورنیو څخه غواړي چې تر درملنې وروسته هم لږ تر لږه تر یوه کاله پورې د هغوی ملاتړ وکړي. خو په افغانستان کې د احتیاط په برخه کې د جامع ګټورو او موثرو پروګرامونو د نشتوالي له امله معتاد ته د مجرم په سترګه کتل کیږي او له دې امله معتاد ته دا فرصت په لاس نه ورځي چې بیرته له ټولنې سره د یو سالم انسان په ډول یو ځای شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې معتادین وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له امله زموږ ملاتړ نه کوي.
آیا پوهیدلاست که د یو معتاد درملنه وسي خو کورنۍ ته درملنې وروسته ملاتړ ونه کړي، معتاد بیرته نشو ته مخه کوي؟ په دې اړه به د ډاکټر میوند هوشمند خبرې واورو.
نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي، هغوی خپله ته شفخانۍ ته راوړي، پوښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دي دوی د کور نه شړل شوي دي. دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی ناامیده خلک دي، بیرته چې مونږ ورباندې کار کوو، کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده. دوی بے اعتماد شوی دی په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورت نه کیږي. دوی پوښتنې ته نه راځي په منظم ډول چې باید شفخانې ته راشي. کومه جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو، همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري. دغه ټول ستونزې دي چې راولاړېږي او بالاخره مریض نشي کولی چې خپل صحتمندي ته ادامه ورکړي. مونږ خپل مریض ته په صحیح ډول قناعت نشو ورکوي او کومه برنامه چې مونږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوي. همدغه باعث کېږي چې مریض دویم ځل دریم ځل بیرته موږ ته راځي، یا کومه خبره چې مونږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو، په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دا د دې تداوي ټکنه کوي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي او په نتیجه کې د معتادینو زړه درېږي او یا یې د وجود یو مهم غړی له فعالیته لویږي. دا چې نشه یي مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا یې ټیټوي، کوم ډول نشه یي مواد ډېر د وینې فشار ګډوډوي او یو معتاد څه وکړي چې د وینې فشار یې ګډوډ نشي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې لوړ فشار څه ته وایي.
کله چې فشار د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس لوړیږي، دې ته موږ لوړ فشار، او کله که د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس کمیږي، دې ته موږ ټیټ فشار وایو. په میخانیکي ډول هغه مقدار وینه چې زړه په یو سایکل کې 8 شریان ته غورځوي تر څو چې بدن ته اکسیجن، غذایی مواد، پروټینی مواد او نور د بدن وړ مواد ورسوي. یعنی فشار چې دی عبارت دی د کاردیاک آؤټ فوټ یا دهانې قلبي پر محیطي رګونو د مقاومت څخه. فشار نظر په عمر او جنس فرق کوي، یعنی زنانه یا مانس جنس 10 تر 30 درجې نظر مردانو ته فشار ټیټ وي. همدارنګه کم خلک چې عمر یې د 45 نه لوړیږي، نو دوی کې نظر د ځوانانو نه 6 درجې فشار لوړ وي.
که په لنډو کې د وینې د فشار د ټیټېدلو او لوړېدلو عوامل راته ووایاست.
د زړه ناروغۍ د دې سبب کېږي، عصبي ناروغۍ د لوړ فشار سبب کېږي، د ګردو ناروغۍ د لوړ فشار سبب کېږي، د سږو ناروغۍ د لوړ فشار سبب کېږي، د معدې ناروغۍ او ګډوډیانې د لوړ فشار سبب کېږي، د زیات وزن او د فزیکي کارونو نشتون د لوړ فشار سبب کېږي، د وینو غوړوالی په رګونو کې، د وینې پرنټ کېدل، د وینو د جریان سلو کېدل د لوړ فشار سبب کېږي، د ځیګر ناروغۍ، همدارنګه د الکول یا شرابو څښل او د نورو نشه یي موادو استعمال د لوړ فشار سبب کېدلی شي. همدارنګه یو تعداد فکټورونه یا عوامل د فشار په ټیټېدو کې هم رول لري، لکه د رګونو توسو یا فراختیا، شاک یا زوف کول، د دوایانو سره حساسیت کول فشار ټیټېږي، بعضې دوامدار او جاري ناروغیانې، انتانی ناروغۍ یا میکروبي ناروغۍ د ټیټ فشار سبب کېږي، د بدن څخه د اوبو او د مایاتو زیاته ضایع د ټیټ فشار سبب کېدلی شي، مثلا زیاته خوله کول، خولې کېدل او په زیاته اندازه په ضروري اندازه د اوبو د مایاتو د مالګو نه اخیستل هم د ټیټ فشار سبب کېږي. سوځېدنه، ډار، ویره، ترس او نشه یي مواد د استعمال هم د ټیټ فشار سببونه دي.
نشه یي مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا یې ټیټوي؟
نشه یي مواد په دوه صورتونو یا په دوه میکانیزمونو باندې د وینې فشار یا جګوي او یا یې ټیټوي. اول د اوپیات خاندان اوپوئید چې موږ ورته وایو یا نارکوټیک ورته وایو، دا پین خاندان مواد لکه هیروین، مورفین، پیتادین، هایدرومورفین، کوډین، میفریډین، ترامادول، هایدروکوډین، فنتانیل، دا خپل تریا کافین دوی اکثر فشار لوړوي. همدارنګه چرس هم فشار لوړوي. دوی ټول د رګونو د تنګوالي او د تضایق سبب کېږي چې د هغې په نتیجه کې فشار لوړیږي. او همدارنګه هغه مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي یا پراخوالی ورکوي، په نتیجه کې مقاومت کمیږي او فشار ټیټیږي. چې هغه دواګانې چې فشار ټیټوي عبارت دي د اپیفرین خاندان نه، میټا امفیټامین نه، امفیټامین نه، سایتوزین نه، اومان، کوکاین، دغه هغه مواد دي چې د رګونو د توسو سبب یا پراخوالی سبب کېږي او په نتیجه کې فشار ټیټوي.
نشه یي مواد پر هغو کسانو څومره ناوړه اغېزه کوي چې مخکې یې لا د وینې فشار ګډوډ و؟
کله چې دوی مخدره توکې استعمالوي، نو دوی یو بل عامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو، او هغه د دې باعث کیږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار یې دې سره حتی ورسیږي چې د زړه د ودرېدو د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب وشي. همدارنګه مخدره مواد څنګه چې د لوړېدو سبب کیدلو همدارنګه د ټوټېدو سبب کیږي. چې هغه کسان چې ټیټ فشار ولري او دوی مخدره توکي خصوصا هغه توکي چې فشار ټیټوي هغه استعمالوي نو د دوی د فشار په ټیټېدو کې یو بل خطرناک پیټور هم ور علاوه شو. په نتیجه کې د دوی فشار ډیر ټیټېږي او د دوی فشار د ټیټېدو د سبب کیدای شي چې مریض ته شاک یا زوب او د حیاتي اعضاو د پلج او بالاخره د مرګ سبب شي.
کوم ډول نشي مواد لا ډیر د وینې فشار ګډوډوي؟
ټول مخدره مواد کغه د فین خانه دانوي او چرس وی، شراب وی، الکول وی، هیروین وی، ټابلیټ کا وی، مورفین وی، فیتیډین وی، کوډین وی، هایدروکوډین وی، فیتیډین وی، زیکاپ یا پریګابالین هغه شربتونه چې د ټوخلي دپاره استفاده کیږي زیاتره خلک د نشو دپاره اوس استفاده کوي چې هغې کې هم یو مواد کوډین موجود دی. دغه ټول د وینې د فشار د ګډوډیو سبب کیږي. د زړه د رګونو د پراخوالي او نور د بدن د رګونو د تنګوالي او پراخوالي سبب کیږي چې مخدره توکو په واسطه نور هم تشدیدېدلی زیاتېدلی شي.
کوم کسان چې نشه پرېږدي آیا د وینې غیر منظم فشار یې سمیږي او که به ټول عمر ورسره ځورېږي؟
که چیرته فشار د نشي موادو د استعمال په وجه پیدا شوی وي نو په ترک سره یا پرېښودو سره فشار سمیږي، او که چیرې نورې ضمني علتونه ولري نو امکان دی ولري چې فشار بیا هم ادامه ورکړي، خو یو د شدت یا د لوړوالي او یا د ټیټوالي فکټور کم شوتنه یعنی نسبتا د پخواني وخت څخه ښه وي، ځکه چې یو د خطر فکټور کم شوه.
یو متات څو وکړي چې د وینې فشار یې ګډوډ نشي؟
مهمه خبره دا ده چې مخدره مواد یا مخدره توکو او د هغوی استعمال فریږي نو انشاءالله فشار به یې منظم پاتې شي، او که چیرې د مخدره موادو څخه استفاده کوي نو طبعا چې فشار به یې خرابیږي او نور هم ضمني ستونزې به ورته پیدا کیږي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي نشه یي مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میلاو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمیر سپینګیری او مشران راټول کړي او غواړي چې په یو مهمه موضوع کې مشوره ورسره وکړي. دا چې دا مشران به پر کومه موضوع بحث کوي او په نتیجه کې به څه پریکړې کوي دا به په دې ډرامه کې واورو.
خدای
ڈاکٹر
صاحب
ڈاکٹر صاحب پس ایم اسے شوی دی
تو درے گا خوری زی گور ما دادگا ماشوم سگی خودی خراب سوی دی دا کل رئیسی دا سوائی
ڈاکٹر صاحب چو رزی تو خواه کی دا او سایم لنڈا لنڈا کی دا دول سوالی کلینیک تمو بوتا روغ نشو دری رزی کی گی چی بیخی زو پر بندی رزی
دا والی دا شوی ڈاکٹر صاحب
اکا داد چټلې له دود نه ډکی او میکروبی هوا تاثیر ده. دای باید په شفخانه کې ډیر ژر بستری کړی.
موږ خو په کلي کې اوسو ډاکټر صاحب. هلته خو د ښار غوندې هوا چټله نه ده. ټول شنه باغونه دي او هوا ډیره پاکه ده.
ولا عجبه ده، ستاسې په سیمه کې خو به کومه کارخانه او یا د خښتو کومه بټۍ نه وي؟
ولا زموږ د کور څنګ ته یوه د پوډرو کارخانه شته.
بس 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 پوه شوم، همدې د پوډرو کارخانې هوا چټله کړې ده. د زوی د ناروغۍ علت دې هم همدغه کارخانه ده.
وای خدایه، په زوی مې څه وشول؟ زوی مې بې حاله شو. ډاکټر صاحب زر کړی چاره وکړه.
ته ودرېږه ته ودرېږه خورې، زه ګورم. او دا نبض یې هم درېدلی، زړه یې هم کار نه کوي. خدای مو لپاره ته غمونه وساته خورې. خدای دې تاسو ته صبر درکړي. هلک مړ شو.
مړ شو؟
وای خدایا، خبره مې پر سر شو. خدای نه زوله زوی دې رانه واخیستا. وای خدای، اوس څه وکړه؟ دا ټول سالل سا تا د پوډرو د کارخانه ملګری کوله کنه؟
او خزه ګریون مې خوشی کړه. ما څه ګناه کړی ده؟
تا نه پریدم. ستا ګناه دا ده چې د پوډرو کارخانې ته ځای ورکړه. ټول ملامت یې، ته زما د ګلغندې زوی قاتل یې. تا خپل زوی په خپل لاسه وژه، ته څنګه پلارې؟
څه خبرم چې دا کارخانه مو دومره خطرناکه وي؟ خیر دی، ته ودرېږه، زه کلي ته ورسېږم. د پوډرو له کارخانې سره به جوړ شم.
افضل خانه، چه خبره ده؟ دولسوالی ده دومره مشران دیده چه لپاره لغوختی دی؟
دل آقا خانه، خبره ده ده چه تاسی می ده دیل پاره لغوخته ای چه پا یوه مهمه مسئله که مشوره در سره وکم. ده خپل واره زوی ده مر گله تو وایم در تا.
الله دې ساده زوی شفی وګرځي. خدای دې نور غمه وساته. خدا موږ پوری چاړه لري.
شخصا تا ته وایم او په تا پورې اړه لري. همداستاله لاسه مې ګل غوندې زوی مړ شو.
ولې ولې زما له لاسه به ولې مړ شوی؟ ما څه کړي؟
که په کلي کې ستا د پوډرو کارخانه نه وای داسې به نه کېده.
ولې ستا زوی زما په کارخانه کې کار کوه؟ که څنګه
دل آغا، زه ټوکې نه کوم، رښتیا وایم. کله چې مې زوی کابل ته د علاج لپاره یوړو، نو په معایناتو کې راووتل چې د کارخانې چټلې هوا دې حالت ته رسولی دی. نو دا خو ډېره بده شوه، دا خو لوی خطر دی. پروسه کال چې د جمیل خان زوی ناڅاپه مړ شو، تېره میاشت چې د ادم خان لور مړه شوه، د دې ټولو علت همدا د پوډرو کارخانه ده.
افضل خانه، سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
زه وایم چې دا د پوډرو کارخانه نه ده، بلا ده بلا. هر ورځ به زموږ یو یو کلیوال خوري او موږ به ورته ګورو. زه جرګې ته وړاندیز کوم، جرګه دې همدانن د دلاغا د پوډرو کارخانه وتړي او دی دې له کلي وشړي. زما دا نظر مو خوښ دی. بس دا زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله ده. سر نن څخه به د لاغا د پوډرو کارخانه تړي او له کلي به کډه باروي. د لاغا پوه شوې؟
هو پوه شوم.
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
لاس و لاس دراز.